درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د دې سات په خبرونې کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازي د اکسیا په خوانی ټویټر لاري د دوهم آنلاین بحث اعلان وکړ. دا بحث د شزو په وړاندې د تبعیض د ډولونو د لمنځه وړلو د کنوانسیون د تطبیق په اړه د راپور د چمتو کولو په هدف دایری شي او د شزو نجونو د شزو د حقونو او بشري حقونو د فعالانو د ښه او اغیزمن ګډون لپاره زمینه برابروي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او استازولۍ پرون شنبه په خپل پخوانی پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا بحث به نن د افغانستان پر وخت د شپې په 8:00 بجې په آنلاین ډول جوړ شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي ایران په چیرو و میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړی دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې نن یک شنبه خبر شو ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 شزي، 25 بلوچستان، 40 کردان او 40 افغان اتباع دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله وویل افغانستان د کان 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستون کې غونډه کې وویل افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 3000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په انخوی، قرمقل او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د درو قانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 24 میلیون ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش تو یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. د دې ادارې ویندوی پرون شنبه په یو بیان کې وویل دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جیلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز یې وشتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله ګڼي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور ټپیان شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې نن یک شنبه وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت هلل لورته یې لسکونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې د ډلې ادعا کړې چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندو ولي او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لوري د بر جلیل په لور شاوخوا 10 توغندي ویشتل شوي دي. او اوکراین وای په سیواستاپول کې یو روسی اوپتل ډوب کړی او د روسیې د چلو ټانکونه هم په نخښه کړی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانه اعلان وکړ چې د روسیې یو اوپتل د تور سمندرګي په اوبو کې یو مخ ډوب شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې موز فرید سیال د قادر جلالوف او وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوالو نړیوال سازمان او IOM وايي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند اگست په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګوندې او هیوادونو په ځانګړي توګه ایران، پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادونو ته تللی دي. دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی. راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغه هیوادونو راایستل شوي وو. په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نور هیوادونو پرتله لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عام خلکو د بد چلند او زورونې څخه شکایت کوي. خولې په افغانستان کې د کډوالۍ، بیکاری، بیوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کیږي. آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او څو کار کوي او کنه؟ څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي؟ آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته؟ نن په پروګرام کې په خبرې کې او مېلمانه راسره په بحث کې شته. د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد، د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعات به راسره خبرې وکړي. آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی. آزاد صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راځي چې له تاسو سره پیل کړو. آی او ایم ویلي دی چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی. د بیکاری سربیره تاسو نور څه لتونه بولئ؟ او په دې کې دغه کوم کسان چې ګونډي هیوادونو ته تللی دي، ستاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده؟
سلامونه درنښت. که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شوولای شي بیکاری، بل شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو راییسې ده، لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه، عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی. ګورې د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي توانېدلي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لامل څه دی؟ په دغسې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره هغه که هر نوم ورکول څه وایي، که سړه جګړه وي، که کورنۍ جګړه وي، که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي، خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي، نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي، د هغو څخه زده کړې هم اخلي، د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي. دا یې ډېر زیات لاملونه دي. نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو هدي اقل دغه شل کاله که ورته وګورو یا تقریبا 23 کاله به ورته ووایي، دغه 3 کاله طالبانو په واک هغه وخت هم راولو، نو په دې 6 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې وه او ډېره بدمرغې جګړه وه. د دې جګړې بېلابېل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو، بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به هم وځو. دا جګړه د دې باعث ولا چې خلک د فقر سره مخ شي. کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کوره یا د خپل هېواد د جغرافیې څخه وځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره. خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي. کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي، هنر د لاسه ورکوي. کله چې هنر د لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای ارتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای. او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې، جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خواته ولاړ شي. په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه وای، او بیا طالبان را تک سره سم نور راپورونه چې پارس ولاغه هم ملګري ملتونو، همدارنګه د سویډن کمیټې، همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل، په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډیر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو دا ورسره، لکن د بیکاری تر څنګ جګړه، د بیکاری تر څنګ د امنیت نشتوالی، هغه رواني امنیت نشتوالی وي، هغه د فزیکي امنیت نشتوالی وي، او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي، هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي. نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایي چې هغه لامل د بیکارۍ دی. او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي، او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې پیغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته 15-15 سلنه ولس ځوان دی، یعنی د 13-15 تر منځ دی، او دا هغه هغه بشری قوه ده چې هغه کار ته اړتیا لري.
او آزاد سر په بخښنه سره دلته بل پښتنه کوم په تیر جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدل نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي، په افغانستان کې کتره مخې ته واچول شي، خلکو ته د کار زمینه برابرېدل شي. د طالبانو حکومت په دغه تیرو درې کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي، خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی. دغه هغه څه و چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي، خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. بیا علت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي؟
ګورې، کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو، نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي. طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري. هغه هیوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي، هغه ته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي. لکه تیر نظام کې دا نظام همدغسې و، لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی. په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي. ډېری خلک هغه کسان چې په واک وه هغو له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله. مثلا د مثال په ډول به زه ووایم، د کار او د ټولنیزو چارو وزارت، هغلته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی، دوستم د ګوند څخه و، چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی. هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي؟ او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګه باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي، چې مغز دغه تیان چ و. نو راځم اوس د طالبانو وخته. طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده. دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی، د قانون نه لري، اساسي قانون نه لري، خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداري ده. په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي. ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټه اچوي. معدنونه سته، چینایانو سره قراردادونه سوي دي، کارونه روان دي، قانوني او غیر قانوني. غیر قانوني هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي، ځکه دا نظام مشروعیت نه لري. خو هغه چې دی د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسه کړل، هغه که قانوني بڼه هم ولري، غیر قانوني مثلا تریاک سته، قاچاق سته، په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړې ده، هغه هم او غیر قانوني خو یې ښکاره خبره ده. په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده. همدغه محدود کسان دي، شرکتونه هم د دی که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي، د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو، او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي، په دا ټول کې طالب واکمن، طالب چارواکي دخیل دي. نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي، او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی، هغه هم بېرته د دوی وسلوال دي. هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي، وسلوال دي، او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي، په همدې قراردادونو کې مزدوران دي، نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي. نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي. او په ټوله کې دا کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ، نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده، هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي. کله چې دا استبدادي ته ځي، کمونیزم ته ځي، که دا ډیکټیټرشپ ته ځي، ټوټلیټیرین ته ځي، نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي. د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی، د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري، او په دې کې ټول واک، هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي، د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي، چې نه غواړي نه ورکوي. که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري، ځکه قانون نه لري، لیکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې دغه قرارداد اوس هغه څو کاله نور هم دوام وکړي، خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو، د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره زوري لغې مخې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتداري په اړه اوریدل کیږي، ډېر تیر جمهوریت ته بنتم کیږي، یوازې طالبان حکومت ته کتم شو، دا ویل کیږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي، او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی شي د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار لاته بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، د باس ملمنو ته، او د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور لبا د مرغه جنگ ده، دوم فاکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلویشت کالو یا پنځه چلویشت کالو جګړو لعمل تدریجی افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
حڅه کوي. اتلاش صاحب، دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کومه، که مشخصا پښتنې تراشو پښتنه دا ده چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کاله واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي، که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي، په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسایل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گذاریانی وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړل، بیا هم افغانستان مغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات غیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، هم امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات، دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې یادونه وکړه چې کډوالي په ټوله کې چې موږ اوریدلې ده ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانان سره همکاري نه کوي، او کوم شکایتونه چې تنه په دغې څو وروستۍ اونۍ او میاشتو کې راغلي دي، دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کیږي، دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي، دوی دا حق لري؟
سلامونه خوري تاسو ته، درنو ملمنو ته، او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښت او پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو او مشکلات سره مخامخ وو، او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم سهاګان ولې د موږ مهاجرین په ښه سترګو باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا لپاره کار وکړي، او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې. سره له دې چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي، مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش خپور شوی دی چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاري کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی حضور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري، ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په دریو میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي مثلا ایران خواته، د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته اتنیم سو زره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راوړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دی خوانه زی هغه خوانه بیرته شرل کیږي نو زی پاتې کیږي ځینې نور هیوادونه ته زی اکثریت بیرته دلته راځي مجبور کیږي دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه خو بیا هم د بشري حقوقو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او دغوی حتی هلته مالو درې پات کیږي هغه بیرته نه ورکول کیږي
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ وخت حق نلري چې مهاجرین په زور باندې وشړي دوی ته ضرورت چې مهاجرین سره ډیر په خواندي توګه دوی برخورد وکړي دوی احسایه وکړي دوی ته د کارتونه وشي دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازگشت لپاره زمینه برابر کړي متاسفانه دغه ټیکه نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول نو افغانان سره یو څه دوی گزاره کول افغانان په پاکستان کې ډیر ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماصلات درلود دوی د پاره ډیر خزمنې برابر کړي وه د خپل دوی التدیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی هم پاکستانیان نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شي
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کته سي تراشمه په ټوله کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالې دلایل بیلا بیل دي خو په افغانستان د نن کې هم داسي امکانات او داسي طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي دغه کسان چې مخکې را مې سپور سپ وویل چې په ابرو ماندانه ستنیدنه بیرته هیواد ته د دې لپاره چې چیرته څوک غواړي کار وکړي فکر کوي داسي لارښتا ترهشتا یا ور باندې مخکې چا کار کړی وی یا لدی ورسته اوس څوک لګیاوی ور باندې کار کوي فکر کوي داسي څه شته
ګوره په ټول نړۍ کې هیڅ څوک هم نه غواړي چې خپل کور خپل ټاټو باندې په خوشاله پریږدي تبي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځای په مسافرۍ ځای په مهاجرت ځای په بیا دغه څه تاریخ مهاجرت نو هغه ډېر زیات مجبوریتونه وي دغه څه ستونزو د مخنیوي لپاره او دغه څه ستونزو د حل لپاره یو ځینی ادرس چې دغه تل کغه افغانستان کې په بل هر هیواد کې وي اغه یو نظام یو حاکمه ډلوی هغه څوک چې پر یو جغرافیه او په ملیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي اغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې یعنی نور د یو دولتداري د پاره مختلف شرایط چې دی او دغه د پاره ظرفیتونه اغه به خپل بحثه چې هغه بدبختانه خپل اوسنی حاکمانو کې نسته اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې اسانه طرحه اداره چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ هغه دولت چې خلک خپل غواړي نو بیا خلک لږه څه تشت نه کوي کله چې خلک تشت نه کوي نه یوازې چې دولت خلک په خپل د کار زمينه برابروي د بیلګې په توګه په همدې دوه یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې نور د منځني ختیځ هیوادونو پرې دو لکه کویت او عربی امارات او عربستان هم دغه غربي هیوادونه په دې کې هم ډېر افغانان ست چې هغه شتمنه وانندي حداقل نسبتا په نسبی ډول شتمن دي کاروبارونه دي هغه کله سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته او تبي خبره ده چې راته وضعیت سم وي نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي باثبات وي او بیا په حقوقي لحاظ د دې د سرمایه گذاري مسؤلیت تضمین وي یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر وایم نو ما هغه بډیر هڅه کوله اته بهرني سرمایه گذاران هڅه وکړي افغانستان ته راست سرمایه گذاري وکړي لکن موږ د افغانستان کې د سرمایه گذاري د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودل د بهرنۍ کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه یوازې د جګړه نه و چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل هغه ویل چې ته زدلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کیږم نو زما د سرمایه لپاره هغه حقوقي مسؤلیت درته چیرې د اساسو په قانون کې هغه نه و لبته مرغه همدارنګه چې چیرې یو نظام با ثبات نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه دا کار کولای شي خلک د کار زمينه برابر کړي بلکې خلک په خپل او افغانان ډیر زیات یعنی په دې پاکستان کې موږ ګورو په کراچۍ کې ګورو په راولپنډۍ کې په لاهور کې په پېښور کې ودی ډیر زیات کاروباریان چې دغه افغانان دي که هغه د کالو کاروبار وي که هغه نور هغه توکي چې د چین څخه راوړل کېږي، د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته. په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړې توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خو دي ودي. دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول رانسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لیکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه یو تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې نه و.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکټور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یې یاد کړی دام ضرور دی.
طبی خبره ده، ګوره یو خدای د امنیت خپل طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت ظرفیت لمخه تعریفوي. طالب د پاره امنیت ده چې د پرونی جګړه کول نه کوي، د پرونو په لوی لارو د مثلا د کابل، کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې و، سرمایدارانو خپل لارې په دې لارې نه سوې تیرولې په ډاډه ځله. هغه دین نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لیکن امنیت، سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه ګذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، د نړیوال تګ راتک، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولی چې په یو مشروع دولت کې کولی شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولی چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولري، قراردادونه ولري، توکي راوړي او توکي ولېږي. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای دا سرمایه ګذاري
په بخنه سره دا پښتنه مهیره نشي. بیا چې دایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مساینکت وګورو، که دغه نورسته دغه د چک پوینټونو کې په ټوله کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګانې اوس کې خودل کیږي او هغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ولې زړه کوي دومره تحریمونو سره او دغه چې مسونیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې په تیر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونو درلود، هغه که په لوګر کې وه، هغه که په شمال کې وه، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبي خبره ده چې هغه دی نشي کولی چې د ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې د خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو د خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، هلته نیابتي ډلې دي. نو په هغه کې د چین په څیر قدرت، که هغه نظامي وي، که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې دا خلا ډکه کړي او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصا زه په تېرو درې کلو کې لرم، چې هر څومره ستر قراردادونه شي، یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې ورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي، په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي، دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده، دا قراردادونه خو به وي. نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې، بیا په ډېرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه سو ویلې، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې، د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو و، د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو و، د ایکس ری تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو و، همدارنګ لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونو و. لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه 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 قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاص کړی دی چې هغه د ټول نړۍ سره لارې بند دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري کڅم چینایانو پر رسمیت نه دي پیژندلي، لکه سفارت یې دیت سفاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هوا دی، نو د دې سره به موږ اړیکې سم کوایي یو ته همدغه سې د دروازې خلاص کړي. په ټول کې د ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، هغه یوازې کاروبار او قرارداد د پاره دلته،
یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی. او په دې پلمه باندې چې دوی وکولای شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي ال تخپل سیاسي او نظامی حضور ساتي هم داسې ده.
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی، هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، حتی که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد دی خو اقتصاد یې قوي دی، که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغه هم قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی، یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوخ دی چې د دې سرپوخ له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولی چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې، په ټول نړۍ کې یو هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانین له مخې هغه نقض دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې، دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هلته هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ دپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دې شو نور ملمانه په تمه دي. لنډ راته وایي، په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقوقو نقض ده، افغان ولسته پکې څه رسیږي؟
لبه دا مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوای وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د تر اخلاصي وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوجي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې استخبارات نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده او هغه د اوږدمهال دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکۍ بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان دپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هغلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغلته د افغانستان د اقتصاد بحث راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي، که چین نه وړي قاچاق پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبیو ډبرو پورې، تریاک هلته شته، ګرانبیو ډبرې هلته شته، د لرګي هلته قاچاقېږي، سکاره هلته قاچاقېږي، پاکستان او ایران ته قاچاقېږي، د هغه ځای چې بیا هر چېرته ځي. نو دا زیرمې خو په خالي کېدو دي، او دا زیرمې د افغان ملت مال دی، دا بیت المال مال دی. نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني، نن یې ویني، سبا یې ویني، او ممکن خدای مه کړه پوښت مهاله کې ویني.
او ستاسې په اند باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي، لنډ راته وایي.
بېله شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډېر لوی سرچینه ده، دغه یو هغه انکم دی، یا هغه آمد دی، هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي. که چیرې دغه پر بند سي، نو دی بل هیڅ څه نه لري چې دا سیستم په وچلوي. نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي او دا لاره دی یو ته هواره کړي.
مننه کور ودان تلاش صاحب، که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کېدم، د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري، د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي، او افغان ولس پکې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څور دن رسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
ما لدی بحث نه عجیب نتیجه گیری وکړه، خدای دې وکړي چې آزاد سره په دې مورد باندې خپه نشي. یو د مرز نه د باندې بحث وی، او یو هغه بحث وی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وی. زه فکر کوم چې څومره بحث مسلکی توپ ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وی، هغه به افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي. ګورئ، که چیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای، او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي، هغه په یو ډیره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هغو هیوادونو ته صادر شي، اول خداسي یو حقیقت وجود نه لري. ولی موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څېړو.
او بخې تلاش سم دلته پوښتنه کوم
په صورت کې ما تلش وخت راکې چې زه دا موضوع کومه اجازه وی دی روښانه
وخت درکو. ما فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته، دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړي. لکه هم ولس په دې اړه ډیر معلومات نشته، نه رسنیو ته ورکړي او نه هم ولس سره شته. تاسو دا معلومات لکه مکړي دي،
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي؟ دا سریده نه تګلارا
خو عملز باید پوشی ځکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خا مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک امریکا کې قرارداد کیږي. امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره. تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي؟
خو ګوري تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي، مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره زی پاغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیاتو باندې وشو. یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینې شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي، خو باید یو قرارداد پړ جزئیات ورکړل شي.
ګوري قراردادونه چې په درې ډول باندې دي، یو کوچنی دي، یو متوسط دي، او یو سیمه ییز او نړیوال دي. د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي. په خواني حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي. لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی و. فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو سمانه چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پایمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشه کوي. زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم. ټاپی څه شو؟
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل د خبري هدف دا ده، یعنی حکومتونه دی چارواکي دي قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولسته دی وای چې موږ روان یو په دې کار کوو، خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي، هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي. هم داسې ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر تر کېږي؟ اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته پیغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال چی شي؟ دا اول امنیتی پیشه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو ګرته شکړي. شپږم د بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه که یا د حکومت له چینه لوي او که یا د خصوصي سکتور له چینه لوي، دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له عمل شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي دا چې خبره
نشئ زما پختنه دادا تلاش صاحب روسته بس تاسو د تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پختنه دادا چې افغان ولس خدانه پختي چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتوخ چې مساینه ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې یاد ونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنې وکړي لکه درسنې په توګه باندې یو خبریال په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا سند چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د مادن استخراجي خودي کې چې دا څومره مسلې څومره پکې تلا دا فکر نه کوي ولس په حق لري چې د جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته توان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلوته چې دغه هواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت دغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موش ډیر فیصد کچیرته نظام تغییریدای یا تبدیلیدای ډیر فیصد په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري لا ډیر فیصد لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبره شوی نو وسنی نظام د دې زمينه مساعده کړ چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی د سه یو غلط معلومات خپاره کړی چې یو مملکت د خلک او لس اخفاء او مجهولات ته یوسي نو په دې اساس باندې ز په ډاګه ویلای سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسولیتونو بډینګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کال نور هم نو مسایل ته یو دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې وو
او تلاش ته په موضوع نه ډیرو نوز یو واځي په مادنونو په قراردادونو بجټ تمرکز نکو اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خیا دول چې داس موږ زیرمې دي موږ ملي سرمایه ده از موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج دوی ته د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې یاستي څومره ځوانان ته د کار زمينه برابر شوي ده
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوا جوړی شي کوم مبالغه درته ونه کوم تر شپاش سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي دا په دمانه زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سیوی دي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال به جداوی د سیاست چینل او کانال به جداوی د استخبارات او چینل او کانال به جداوی او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان به جداوی کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټ نو سو کولای چې دا
په تلاش تبلن پختنه کوم چې رامس پور صاحب هم ډیر پته ما پات شو لند پختنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنور ګټ شتا سیاده ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزان روس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشل نه راته وای
ایران بهترینه بیلګه او سرمایه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او عمله چې امریکا په وځ کړی دي څنګه مبارزه کوي صنعتي کول ورته تر بلې قوی کیږي ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي دا شریانونه کومش هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي سي
مننه کور ودان تلاش سب جوندې او سره مې سپور سپتا سره زم په پیل کې خو لند پر قراردادونو ته کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي دا واقع نم داسې ده کنه ولست حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی
متاسفانه زه خوشن په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په داغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باید اشاره وکم چې د یو زر نه سو شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري یو ودر د حق لري چې په خپل طبيعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي دا د دولتونو حق دی او متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا رازو په دغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي جوړ شي او اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هوار شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانون‌گذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختو الته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه توفیق هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی دغه قرارداد لاسه کی رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي خو هدا اقل هغه اومده کلیه چې دغه پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرې دغه ټکی کله ناکله یادېږي او سم یادېږي خو دا نور هم ضرور ده چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا سي هله پیدا سي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکي او دوی ته دا امید پیدا سي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خواندی کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر سو کار وکم دا د مون خلکو ته ډیر اړینه چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمخ
او په ټوله کې دغه دول د کار زميني پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې اوربند څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې د یو هیلمند شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پات شي په ځانګړي توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي
ګوري خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړی پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د قشتپین نیول د ډیر واړ پروژې دي فصلګونو پروژې دي چې دوی واړ چې باندې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړ چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه له سره پیل کړي دي حتی هندستان حتی نور هوادونه نو دا یو هیله مندي رامنځته کړي ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک ولې مهاجرت کوي د مونږ تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته دا داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه ضروریږي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی وقته چې د خپل عالی تحصیلات مکتبې درې کال وسو او دا کا مسله بند کچیر دغه مسله کې یو څه پراخوال راځي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده نو ګورې دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوي ده پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسوک داس یو امید امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي دا خو پرې د سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وي بل مسره د قوانینو نشواله ده مون قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال سو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمه چې څل قانون تر کار لاندې یو څل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلنلارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي خلکو خپل حقوق باندې پوه سي نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو سره له دې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د هغې نه څوک انکار نه شي کولی افغانستان مخکې هم شرعي قوانینو سره قوانین د هغوی نه منبعث و اوس هم شرعي قوانین دي په دې کې هېڅ مشکل خلک نه لري اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و پارلمان نه لرو شورا نه لرو داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تېر کړی یو موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري هغه خپله قانون هم دي پولیس هم دي څرنګوال هم دي هر څه کولی سي خلک ځورولی سي د خلکو څخه تقاضا هم کولی سي خلک وهلی سي ته کولی سي پدې اساس موږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید موږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اوارسي مشروعیت باید پیدا شي دا ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامیس پور صاحب تاسو بیرته راوګرځم تلاش صاحب کتا سي تراشه ما د تعلیم په مسلې کې ډیر وایي راته ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالۍ کیږي د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خطر د هیوادونو ته چالتو کول شي جونې تعلیم وکړي تاسو بده اړه څه وایاس
تعلیم د هر افغان ته پاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې لپاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو د تعلیم بیا د اخیدوي موضوعات البته تفسیرات یې فرق کوي هغه کفایي اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا بل خواته ده دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي ورې کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولې شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه دې په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي
مننه تاسو بیرته راګرځم فکر کوم چې اوریدونکو دا نمبر ته وخلې لکم زې مړی کني ولې لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم خو ډیر سلامونه وایم تاسو ته او محترم مېلمنو ته کله کوم چې څو دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابین کې خو ډیر څه په انتظار دي زه وایم خو دې او مدغه دي مرض شي د کوهات دروازه د باج خلک وایي چې په اندکا کې راځي زه هم د دې اوس د دا چې دروازه مې د تاګه کړې ده نه د پاکستان حکومت ته وایم کړې دي چې یو تاوان او عام لستر شي دا شل کاله چې تایید ده چې د لپاره کم رقم میدانو کې په دې اول کس رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې چې کاچکی چې شراوري کې چې چې وسته کې او زایت په ټول مخمر دونکو انسانانو دغه د پاکستان وګړو ته چې شی به نه ځای کې اسلامي مرته چې د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې ما کې ټول اور باندې باور کوي یو څو محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره په حياتون وايي دروغه وايي دا درې کال کې چې د آزاد نه سي نه ځان ته ګټه رسول دي نه د پاکستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول اور نه ځي په
تدې مننه هله د چې لګ دغه کلام فت مراد کې خیر د هر نظام پلوي کوي هغه ساس خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام افات مراد کې د بډې رخوي مننه لتا سي چاړي کومي ولې وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مراته واخلې لکم زموږ کې نیواله
السلام علیکم پرې دې خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې مننه تو حساب ستړی مشه مېرمنې تو حساب نظر دی ورو
مننه وختیا هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی دی خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې دا هغه خو مست قدر وړ میلمه ده مګر یوه هیله او خواهش ترې لرم چې دونه د امارت مخالفت هم نه کوي
که د آزاد صاحب خبرونه را تېر شو تو حساب تاسې د خپلې سیمې حال وایاستئ، ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه دی، تاسې خپله خوشحاله یاستئ، د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي، ستاسې اقتصاد څنګه ده، دغه وچکالۍ او بیکاری یا په ټوله کې دغه وروستي وروختونه چې وشول د کروندګرو کروندګي ورسره خرابې شوې، خلکو ته یې مالي تاوانونه واړول، دوی څومره ستاسې په اقتصاد تاثیر کړی او په ټوله کې ستاسې د سیمې نه ځوانان ځي چېرته، ایران پاکستان ته ځي، کډوال کېږي که نه کېږي؟
اقتصادی برابر دو وسم برابر خلق سے پخوا پہ حکومت کی وہ کارون کول ڈالر اوشان خوارو هغه په تکلیف دی، هغه اوس هم په تکلیف تللی دی، افغانستان ترې ایښی دی، هغه تللی دی اروپا ته، هلته مختلف خواري کوي، هلته هم ژوند خراب دی، او پخوا هم ایران ته خلک تلو، دوبۍ ته تلو، عربو ته تلو، اوس هم دي د هغو خلکو کار برابر دی، او هغه خلک ته مشکلاتو کې دي چې پخوا به مخکې ما هم و د عسکرو ته ویل، زه ستاسې د راډیو ډېر اورېدونکی وم، ما ورته وویل څه یې څه بودیجې دی، څه یې څه روپۍ دی، دا حکومت کوردنری دې دانه پاتې دې چې دا لاس پوسی حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کوردان کوردان ته حساب چې وخت لري کم پاتې تلاش ته تاسو راځم ساسې رستي خبري اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا وو زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځي وکي په لاندو مسایلو کې نه جوابي ژلې شي تفسیري ته ضرورت لري ګوري
چې وخت کم ده
خلک دې چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان چې غولیدلی دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بیا ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تر اول چې دایمي احساساتي کې دایم سره روان دي دا بیا ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلی دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاندې وایي چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو لپاره یو والی په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه
مننه مننه کور ودان رامسپور سیب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وایي یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونوي شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامۍ او سخت کړيدي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وي که په بل نظام کې کار کړی وي د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل کورنۍ د تعلیم او تربیه لپاره زی اکثرا داخلي دي پاتې کېږي هغه کسان چې سیاسي نو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم را سره پرې شو لتا سټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت